السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې له پیژندل شوي سندرغاړي هارون بچا سره خبرې کیږي. ځینې راپورونه هم خپرو. د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د هزارېدو د مسلې په اړه محتاطانه عکس العمل ښودلی دی. پایل خبرونو کیږي. د افغانستان ملي شورا د دوړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې د کورونا وایرس له کبله له سره ځینې بندیزونه اعلان شول. د افغانستان د ملي شورا د دوړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستنې سند تایید کړ. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت پرون نوښته پر خپل ټویټر پاڼه د دغه پور اندازه 229 میلیون ډالر یاده کړې ده. دغه وزارت ویلي له IMF څخه دا پور هیڅ ډول ټیکټانه نه لري او د دوی په باور کې افغان حکومت په راتلونکو لسو کلونو کې د اقتصادي ستونزو له کبله دا پور ورنکړای سي 40% یې وربخښل کیږي. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په رسمي ډول څه باندې 24,000 اعلان شوي دي، خو چارواکو ویلي نارسمي شمیرې تر دې 2 برابره زیات دي او حکومت په دې وروستیو کې له دې کبله لګول شوي محدودیتونه 3 میاشتې نور هم وغځول. په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې اضطراري کمیټه وایي د دې وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د دې کمیټې ویان محمد هدایت تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره.
دا هغه مرستی دی چی یه ور نکیجی، بل دا چی دا مرستی پا مستقیم توگه افغان دولت هم نور کول کیجی. دا پیسی دا نریولو مرستندویو او هغو میکانیزمونو پراناکی لگول کیجی چی دغه غا بنسطونه لری. دولت یوازی دومره غشتن لری چی پر دوغ مرستو چارن وکری او لومری توبو نمشخص کری. نړیوال بانک په میمیاش کې له افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې او اقتصادي دغه راز مالی برخو کې د اصلاحاتو په هدف 400 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د دغه هیواد وروستی چلند وغنده. دوی چې مظاهره سوله ییزه وه له بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو وغوښتل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د سوي زور زیاتي په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د مظاهرې یوه تنظیمونکي اسماعیل زدران وویل
بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب همدارنګه د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمونږ دا غوښتنه ته جدي پاملرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمونږ د ځوانانو سره کوي چې هغه ورته اچوي او پوتر اچوي دوی باید غږ اوچت شي او بلې چوپ پاتې دي.
په دې وروستیو کې د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو یو موټر د پولیسو د ډزو په نتیجه کې اور واخیست او درې افغان وګړي په نتیجه کې ووژل شول. تر هغه مخکې په لسګونو افغانان په هریرود سیند کې ډوب کړای شول. د ایران د امنیتي ځواکونو د دغه چلند په عکس العمل کې د افغانستان په ځینو ښارونو او له هېواده بهر په څو اروپایي ښارونو کې هم افغانانو مظاهرې وکړې. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې نن سهار په یو چاودنې کې یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار د ګمرک ریاست مخې ته په یو موټر کې د سړک غاړې ماین چاودنه وه. د بیان له مخې په پیښه کې درې نور ملکیان ټپیان شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په داسل کې چې پاکستان په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول شوي بندیزونه نرم کړي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان شوي دي. د دغو بندیزونو په اړه د اسلام آباد یوه چارواکي حمزه شفقت رویټرز اژانس ته ویلي هیڅوک اجازه نه لري له خپل کوره، له ښکاره او روښانه اړتیا پرته بهر راووځي. د هر کور یوازې یو کس حق لري چې د سودا لپاره بهر ولاړ سي او ژر بیرته کور ته ستون سي. د بیړنیو پیښو په صورت کې باید د سیمې خلک امنیتي پوستو ته مراجعه وکړي. د وضعیت د ارزونې وروسته به پرېکړه کیږي چې له کوره د بهر وتلو اجازه ورکړل سي او که نه. د ورلد میټرز ویپانې پرون شن به وویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 1,22,000 او 400 ته رسیدلې او له دې کبله 2,550 کسان مړه شوي دي. دروسی د بهرنیو چارو وزیر او دفاع وزیران به نن ترکیې ته سفر کوي چې بحثونه به یې تر ډیره د لیبیا پر شخړه راڅرخي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل کیږي، خو روسیا، مصر او متحده عرب امارات د دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. ترکیې ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او دفاع وزیر سرګی شویګو پر سفر د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ تر خبرو وروسته موافقه شوې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیات به پر سیمه ییزو مسایلو سلام مشوره او پر همغږۍ بحث وکړي. د ترکیې دولتي نشراتي ارګان ټي آر ټي راپور ورکړی چې دواړه لوري به د سوریې پر وضعیت هم بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کیږي د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم نن ترکیې ته سفر وکړي. ایران او روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد کلیدی بهرنی ملاتړ ګڼل کیږي، خو ترکیه په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د اټلانټا شار د پولیسو مشر په داسل کې استعفا وکړه چې د یو رستورانت په پارکینګ کې د یو پولیس په ډزو د یو تورپوستي سړی تر وژل کېدو وروسته خلک په مظاهرو لارو سړکونو ته راوتلي وو. د دغه شار شاروالی کیشا لانس باټمز پرون ویل چې د 20 کلن ریشارد بروکس تر وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشر ایریکا شیلډز استعفا منظوره کړې ده. شاروالی په یو کانفرنس کې وویل، فکر نه کوم چې د مرګونی ځواک کارول دي د توجیه وړ وي، او سمدلاسه مې د پولیسو د مشر د دندې ځنډولو غوښتنه وکړه. د بروکس په نوم دغه تورپوستی ځوان په داسل کې وژل کیږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او نژادي تبعیض پر خلاف مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوه چې د جورج فلوید په نوم یوه تورپوستي د مې میاشتې پر 25مه د امریکا په میناسوټا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پولیسو افسر نږدې 9 دقیقې د هغه پر غاړه خپل ځنګون ایښی و چې بالاخره فلوید د سا د بندېدو له کبله مړ سو. د سهار 10:07 سوې. د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو په اړه محتاطانه عکس العمل ښوولی دی. ایران پرون په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی و. اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې په تهران کې د دوی سفیر د ایران په ضد د افغانانو د سوله ییزو مظاهرو او اعتراضونو په غبرګون کې احضار شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، افغان سفیر ایرانی چارواکو ته څرګنده کړې چې مظاهرات د هر افغان حق دی، او که چیرې مظاهرو کې ګډوډي شوی وي موظف ارګانونه به یې وڅېړي. په دغه خبر پاڼه کې چې تیر ماخوستن خپره شوه نه دی ویل شوی چې افغان سفیر ته د ایران لخوا سپارل شوی اعتراضي یادښت ته د افغان حکومت ځواب څه دی. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم ایران کې له افغانانو سره د شوی زور زیاتی په اړه بحث وشو، او پریکړه وشوه چې ژر دغه هیواد ته یو لوړ پوړی افغان پلاوی ولېږل شي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه پلاوی به له ایراني چارواکو سره د شته هوکړه لیکونو په رڼا کې د کډوالو په ستونزو، سرحدي موضوعاتو او کډوالو ته د الکترونیکي تذکرو په ویش خبري وکړي. د افغانستان په یو شمیر ښارونو او ځینو اروپایي هیوادونو کې افغانانو په دې وروستیو کې د ایران په ضد مظاهرې وکړې، او په هغه هیواد کې له کډوالو سره د زور زیاتی وروستۍ پیښې وغندلې. مظاهرې په ایران کې د افغان کډوالو د یو موټر د سوځولو او هلته هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو په غبرګون کې وې. د دواړو پیښو کې 15 افغان کډوالو وژل شول، یو شمیر ټپیان او 18 نور تر اوسه تریتام دي. په ټولنیزو رسنیو کې د ایران په وړاندې د افغان حکومت په نرم دریځ نیوکه شوې، او هلته د افغان سفیر احضارېدل نامناسب کار بلل شوی. افغان خبریال او د چارو کتونکی ولی الله شاهین هم وایي، بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د افغانانو هیڅ سم استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅه ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خوشنمون کده. ایران د افغانانو سره سخت ظلمونه وکړل، ژوندۍ پور وسیزل، په اوبو کې غرق کړل، په خپلو خارجي جنگو کې افغانان وجنګول یو څو صلح آمیزه مسایرې وشوې. ایران دا هم نشي زغملی په افغانستان کې. فکر کوي چې افغانستان د دې کوم ایالت دی او دلته باید هیڅ خبره د ایران په مخالفت کې ونه شي.
افغانستان کې د ایران په ضد مظاهرو سربیره په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو د افغان کډوالو د زورولو په غبرګون کې د هشتګونو کمپاین هم پیل کړ. د کمپاین کې له ایرانی چارواکو غوښتل شوي چې هلته د ډیره افغانانو ژوند ته ارزښت ورکړي.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مهیروي.
دا پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي. اوس به اکرام الله اکرام راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
مسیر ورځپاڼې غندنه نه ساتنه پکار ده په نوم په سرمقاله کې د تیرې جمعې په ورځ د شیرشاه سوري په جامع جماعت کې چاودنې ته چې لامل یې د یاد جماعت خطیب مولوی عزیز مفلح او درې نور لمونځ کوونکي ووژل شول او اته نور ټپیان شول اشاره کړې او لیکلې دي چې دغه چاودنه د طالبانو په ګډون د افغان حکومت لوړپوړو او ټیټپوړو چارواکو وغندله. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې په وروستیو کې افغانان له یوې پیچلې جګړې سره مخ دي او آن د جماعت او روغتون په ګډون هیڅ ځای خوندي نه دی. خو د سرمقاله لیکوال لیکي هیڅوک نه پوهیږي چې دا وحشت څوک اول کوي. وړاندې په سرمقاله کې لیکل شوي دا چې دغه ډول بریدونه څوک کوي بیل بحث دی، خو د پیښو له کېدو سره سره اصلي پوښتنه دا ده چې ولې مخه نه نیول کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي د نورو په ملامت ګڼلو، د پیښو په غندلو او د دښمن په وحشي معرفي کولو ستونزه نه حل کیږي. باید د حکومت استخباراتي کړۍ لاس په کار شي او د دغه ډول هدفي وژنو مخه ونیسي. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کړې چې د حکومت دنده غندل او خواخوږي څرګندول نه، بلکې د خلکو ساتنه ده. تر بل هر چا ډیر حکومت ته باید د خلکو ژوند مهم وي او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د زغم وړ نه دی. انیس ورځپاڼې هم غوښتنه کړې چې حکومت باید د کابل ښار امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې په وروستیو لسو ورځو کې د دې ښار اوسیدونکي په دوو جماعتونو کې د چاودنو شاهدان ول چې دوه لوی دینی عالمان پکې ووژل شول. د سرمقالي لیکوال لیکلي چې که څه هم د دغه ډول حملو مخه نیول سخت کار دی، خو لیکي چې تکرار د خلکو د ساتنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ژمنه تر سوال لاندې راولي. وړاندې په سرمقاله کې له امنیتي بنسټونو غوښتنه شوې چې باید د خلکو په ځانګړي ډول د دینی عالمانو او مهمو اشخاصو امنیت ته ځانګړې پاملرنه وشي او دښمن ته اجازه ورنکړي چې دغه ډول د سر سړی له افغانانو واخلي. او هشتې صبح ورځپاڼې د جګړې د پای لپاره باید فکر وشي. په عنوان لیکلي طالبان ویلي که 2000 نور زندانیان هم له بند آزاد شي د یوې اونۍ لپاره چمتو دي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. خو ولسمشر غني د لنډمهالي حکومت او د هغه د استعفا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د ډاکټر نجیب الله تیروتنه به تکرار نه کړي. د ورځپاڼې له قوله ولسمشر درک کړي چې دا تیروتنه یې په سترګو لیدلې او بیا به یې تکرار نه کړي. ورځپاڼه زیاتوي له دې ښکاري چې دواړه لوري یوې مصالحې ته د رسیدو لپاره هیله مند نه دي. د جمهوریت پلویان په ټول شک د طالبانو کړنو ته ګوري او طالبان هم پر ولسمشر بشپړ اعتماد نه لري. د ورځپاڼې له قوله دا ډول بې باورۍ کولای شي چې د سولې پروسې ته زیان ورسوي، خو د جګړې دواړه لوري باید درک کړي چې افغانان سوله غواړي او د همدې لپاره باید جګړه بند او د تل لپاره یې پر پای فکر وشي.
په پاکستان کې کورونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. اسد الله لودین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
په پاکستان کې چارواکي وایي په دې هیواد کې کورونا وایرس ورځ تر بلې په چټکۍ خپرېږي او د دغه وایرس له امله د مړینو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لمړی پیښه د روان کال د فبروري په 26 نیټه د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې ثبت شوه، چې بیا وروسته دا وایرس ډېر ژر د دې هیواد نور برخو ته هم ورسېد. که څه هم په لومړي سر کې په ټول پاکستان کې هر ورځ د کورونا وایرس سلګونه مثبت پیښې ثبتېدې، خو په دې وروستیو کې دا شمېر زرګونو ته پورته شو. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د کورونا وایرس له امله د رامنځته شوي وضعیت د څار د کمیټې د معلوماتو له مخې په ټول پاکستان کې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6402 مثبت پیښې رامنځته شوي. د پاکستان د مرکزی حکومت د ارقامو له مخې دا مهال په دې هیواد کې پر کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر 1,02,395 کسانو ته رسیدلی. دغه حکومت د شنبې په ورځ ناوخته په خبرو شوو ارقامو کې ویلي چې په ټول پاکستان کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر